Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوریدو ته مو ز رضوان مراد هر کله کوم. نن جمعه د 1390 هجری لمریز کال د چنګاښ 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له شپږمې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خپرونې تخنیکی چارې عبیدالله عبیدی پر مخ وړي. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې او روغې جوړې په برخه کې په نږدې راتلونکي کې د یو لوی پرمختګ خبره کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ظرفیت په اړه له اندېښنو هم خبرې گئی، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ځانګړو پولیسو وشل شوی قمندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان لپاره ویاړ وباله. د سولې ولسی حرکت وایي داسې ډلې به جوړې کړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل بندیزونه تمدید کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک قمندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان تلپاتې ویاړ وباله. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قمندانو د چنګاښ په 10 نیټه په کابل کې وشل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز شرنه کې په دې اړه وویل:
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو وارې له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو طالبانو پر ضد ګڼ پوځي عملیات رهبري کړي وو. په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازي نادرخان کټوازي د قمندان کاروان وژنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانې مبارزې ته یو ګزار بللی دی. وسلوالو طالبانو پر عزیز الله کاروان د شوي برید مسؤلیت منلی دی. د سولې ولسی حرکت غړي وایي داسې یو جرګګۍ به جوړه کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړتوب کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوست پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ پر یوه جرګګۍ کار وکړ، جرګګۍ لپاره مخاکه جوړه کړه، جرګګۍ باندې به بله ناسته ولرو. دا جرګګۍ به د افغانستان په یو شمېر سیمو نه بلکې په ټولو سیمو کې فعالیت وکړي، د طالبانو او حکومت سیمو ته به ورځي، د هغوی ترمنځ منځګړتوب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه حرکت پرون په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو د سفارت مخ ته خپل پرلت پای ته ورسو، او دې سفارت ته یو پرانستی لیک وسپاره. په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو په تړاو له خپل حکومت سره حساب کتاب وکړي. دغه حرکت نن جمعه ماسپښین مهال د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي. د دې حرکت غړیو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د دفتر مخ ته هم پرلت یا تحسن کړی و. د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فائق د نوي والي په توګه پرون رسمن معرفي شو. د محلي اورګانونو خپلواک اداري رئیس عبدالمتین بیک پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي کېدو په غونډه کې ویل چې افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پراختیا چارو کې د نوي والي د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته د نوي والي په داسې حال کې معرفي کیږي چې د سه شنبه پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قمندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په میمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري ولسی پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم استازې هم دی چې لوی څارنوالۍ ته اوس معرفي شوی دی. جمهوري ریاستوایي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته نیول شوی دی. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. پر مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله لګول شوي دي. د دې بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده، خو د اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یو سرمشریزې پر مهال په یو خلو د دې بندیزونو له غځولو سره موافقه کړې وه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکدارۍ سیستم او د انرژۍ سکتور په نښه کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې تر 1000 او 300 ډېر کسان د اوکراین پلو ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هانسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنګټن سره په اړیکو کې له نورې ترینګلتیا ډډه وکړي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره په یو تلیفوني کانفرنس کې ویل ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په یو پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لوریو مخکښ سلاکاران به هم پکې ګډون ولري. ښاغلی هانسمن ویل دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده څو دا وارزول شي چې آیا روسیه په دو اړخیزو اړیکو کې پرمختګ ته لیواله ده او کنه. او د برتانیا د کورنیو چارو وزارت روسیه په بې باک او غیر عاطفي چلند تورن کړه. دغه وزارت له مسکو څخه غوښتنه کړې چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اعصابو فلجوونکي مواد پکې استعمال شوي دي. تېره اونۍ د برتانیا دوه وګړي په هغو موادو مسموم کړه شول چې مخکې د روسیې په یو پخواني جاسوس او د هغه پر لور کارول شوي وو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي.
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. زمونږ خبره د پاکستان سره په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د سولې په اړه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر څرګندونې مو واورېدې چې جزئیات په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په موجوده ظرفیت نشي کولی د خلکو شکایتونه په سمه توګه وڅېړي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د پوهنتونونو لوړ زده کړو د موسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړي دور د کانکور د ازموینې په اړه هم اوري چې پرون پیل شوی دی. د نړۍ په مسایلو کې د روسیې یو محکمې د ازادي راډیو ازادي اروپا د نقدي چریمه کولو پریکړه کړې. دا موضوع په همدې خبري مجله کې په جزئیاتو سره اورېدل شي او د خبري مجله په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبري.
لو دا موټر هم تواخلي تاسو د سړکونه لیدل نه دي کمانډونه چې ما اول په موټر کې درایو کوي، اول د خپل اخیز هغې ته خوشنت کوي چې دا دې ته ګوره په دې زمانه کې راوتې.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې ورځو کې به د افغانستان د سولې او د افغانستان د پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. بلخوا د اسلامباد لپاره د افغانستان سفیر وایي له پاکستان سره د افغانستان د سولې په مسأله کې خبرو ډېر پرمختګ کړی دی. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې راتلونکې اونۍ به په دې هیواد کې د افغانستان د سولې پر مسأله یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبیني ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې عالي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډېر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوي دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنګ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستی شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیری وری یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویي ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یوه کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یوه نړیوال کانفرنس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو به دینی عالمان په کې برخه واخلي. دوی به په کانفرنس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نشو پټولی چې مهم رول لري. نو په لحاظ از مونږه خبره د پاکستان سره په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې وخت کې چې لن محالي اوربندې ته څوک حقیقي معنا ده چې علاقه مندې وګد محالي کې نشته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به لري، هغه منطقې باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاګ درته ورشم چې طالبانو په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسلولو طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه په وروستیو ورځو کې رسمن څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
دا سلیم احمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې شورا وي په نږدې راتلونکو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان وي. بلور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په مسأله کې خبرو کافی پرمختګ کړی دی.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په موجوده ظرفیت نشي کولای د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت مؤسسه ایتاوا وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د انتخاباتي کمشنرانو نه موجودیت شکایتونو ته د رسیدنې لړۍ تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د انتخاباتو شکایتونو کمیسون هم د کمشنرانو د کمښت ستونزه مني، خو پړی پر حکومت او په ځانګړي ډول پر جمهور ریاست اچوي. د دې موضوع جزئیات لا یوسف خان زدران اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخه ردی دو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندیښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون لمخې پر هر نومان باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي، خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه بریښي. د یاد موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری د پنځمه پورس په دې اړه جوړ شوی خبري ناستې ته وویل
تنه دا د چې آیا د شکایتو کمیسون کله چې ولایتي کمشنران ونه لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتیږي او شکایتونه درجیږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي، په کوم ډول به کیږي، او نهایي لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي؟ دا خپل موږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسون په دغه برخه کې خپل ستونزې حل کړي او هم ولسمشرۍ باندې او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو یو سلو دوه کسیزه لیست شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهوري ریاست ته واستوه، خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې اووه ویشت تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د کمشنرانو د کمښت ستونزه مني، خو پړی پر جمهوري ریاست اچوي. د دغه کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وایي چې دوی خپل کار کړی، خو د جمهوري ریاست له لورې د لیست ردېدو د دوی کارونه ټکنی کړي دي.
فعلا د اونجا کمشنر نداریم در ولایت خود
دا وای دا چې مونږ په ولایتونو کې کمشنران نه لرو مونږ ملامت نه یو. مونږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولی وو. دوی باید په وخت مونږ ته ځواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو، نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي مونږ نوی لیست غوښتی، خو یاد کمیسیون د تازه کسانو د معرفۍ په برخه کې همکاري نه ده کړې. ښاغلي مرتضوي دغه شان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوندې چارې پڅې مخته ولاړې شي، او مسؤلیت یې هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اوس هم له سفی الله ستانگزي اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي.
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنگ راوړي. دا خبره د ګاردن برټانوي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نویو پالیسیو له مخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګاردن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوي روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمې شوې دي. ګاردن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردي آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتلې. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو د کارت د یوې کورنۍ د عزت نه خبلل کیږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقونو او ښځو د فعالانو توند خبرګون پارولې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولای شي. حریت ترکی ورسپانې د شکر الله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش 23 کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو د استانبول د تخنیکی پانتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی د خپلې لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې پای ته رسولې. شکر الله سروش حریت ورسپانې ته ویلي دی د خپلې کورنۍ لومړنی کس دی چې پانتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار څولایده. دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د خوانې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه ده. دا وایي د همدې لپاره هڅه کړې چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په خوانځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي، او په مټ یې د استانبول د تخنیکی پانتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې د روسیې وې محکمې د ازادي اروپا ازادي رادیو نقدي جرمه کولو پریکړه کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه هم اوریدلای شي. د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړي دورې کانکور د پنځمې پر ورځ واخیستل شو. په دې اړه هم په روانه خبرونه کې جزئیات اوریدل شي. خو اوس له قندوز څخه زموږ د همکار اجمل آریان ریپورت اورو چې دغلته پرون د لوړ پوړو افغان او نړیوالو امنیتي چارواکو د کتنې او دغلته د خبرو اترو په اړه چمتو کړی دی.
د قندوز د سیمایزو چارواکو په وینا چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي دفاع وزیر، د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال، او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان، د ایټالیا، فرانسې، استرالیا او د انګلستان هیوادونو سفیران او د هالند، هندوستان او جرمني سفارتونو استازي پکې شامل وو، د ولایت په سفر راغلي وو. د کندوز والی عبدالجبار نعمی د خپلو خبرو پر مهال وویل چې افغان او بهرني جګپوړي چارواکي د امنیت ارزونې په هدف د ولایت په سفر راغلي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی پر افغان جګپوړو چارواکو غږ وکړ چې د دغه ولایت درې تازه منظور شوي ولسوالۍ ډېر ژر د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاکې کړي او هلته د خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي.
سفر
درې کال وړاندې افغان ولسمشر کندوز ته د سفر پر مهال دغه ولایت درې تازه ولسوالۍ منظور کړې، خو دغه ولسوالۍ لا تر اوسه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي. باید دغه ولسوالۍ ډېر ژر فعاله شي او هلته باید خلکو ته په بېلابېلو برخو کې خدمتونه وړاندې شي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې وویل څرنګه چې دوی په پوره قوت سره د جګړې په ډګر کې د افغان پوځیانو ملاتړ کوي، همداشان د سولې په بهیر کې هم د افغان دولت سره اوږه پر اوږه همکاري کوي. زه یو ځل بیا له تاسو سره ژمنه کوم چې موږ هیڅکله هم د کندوز خلک یوازې نه پرېږدو او موږ ستاسو تر څنګ یو، او همداشان موږ د افغانستان حکومت سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوو. له دې سره سم د افغانستان د ملي دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وویل چې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري او ډېر ژر به دغه ولایت د دولت ضد عناصرو له شتون څخه پاک کړي.
هره قبول نمی کنن و باز با خشونت و با جنگ دست می زنن و باعث قتل و کشتار مردم
بیگونه. دلی چی سوله نمانی و جگری تا زور ورکوی و زمک بیگونه خلق وجنی، نو زمک امنیتی و دفاعی زواکونه جدی اراده لری چی حقوی لمن زیوسی ترسو سوله تا غاره کیک دی او لجگری سه خلاص واخلی. خو کندوزیان بیوایی چې د ملي اوالي حکومت پر رامنځته کېدو سره دا څلورم ځل دی چې افغان او بهرني جګپوړي چارواکي دغه ولایت ته سفر کوي، او په هر سفر کې د دې ولایت خلکو سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه د امنیت راوستو په برخه کې ژمنې کوي، خو په عمل کې د دغو ژمنو څرک هم نه لیدل کېږي او د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې هم کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آریان په ریپورت کې مو ورېدل چې لوړپوړو افغان او نړیوالو چارواکو امنیتي مقاماتو دغه راز یو شمېر سفیرانو پرون له کندوز ولایت څخه کتنه وکړه او د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د چارواکو سره خبرې وکړې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړي دور کانکور د پنځشنبې پر ورځ پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری ویل د کانکور په دې دور کې د 12 ټولګیو 4,400 فارغانو ګډون کړو. کارپوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د دې ازموینې د شفافو ارزونو او کره نتیجو په اړه د ازموینې داوطلبانو ته اطمینان ورکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینه د اخستو په لړ کې د پنځشنبې په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په څلورو دورو کې د روان مریض کال د سرطان د میاشتې تر نیمایي پورې ترسره شي.
تعداد داوطلبان حوزه کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو او د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې د لومړي دور ته 4,640 کسان داوطلب دي چې 5,440 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان مریض کال د حمل په څلورمه پیل شوې چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سه کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,500,398 کسان داوطلب دي چې 1,000 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکور داوطلبان ډاډمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې وی محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نقدي جریمه کولو پریکړه وکړه. محکمې د دې راډیو هغه څنګه چې پروسه کې فعالیت کوي تورن کړ چې د روسیې د رسنیو د قانون احکام نه دي پر ځای کړي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو مشرتابه وایي روسیې دغه اقدام پر دې راډیو د فشارونو په لړ کې پورته کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ برابر کړی چې موضوع جزئیات یې له سالم محمد صالح اورو.
د مسکو یوې محکمې اعلان وکړ چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د هغه قانون احکام نه دي پر ځای کړی چې حکومت د هغو رسنیو د تنظیم لپاره نافذ کړی چې له بهر یې ملاتړ کیږي. د مسکو د تفیرسکوی سیمې محکمې پرون حکم ورکړ چې د ازادي اروپا ازادي راډیو دی یو لک روسی روبل چې د 1600 امریکایي ډالرو معادل کیږي د جریمې په توګه ورکړي. محکمې د دې جریمې د ورکولو حکم وروسته له هغې صادر کړ چې قاضي د ازادي اروپا ازادي راډیو د مدافع وکیل حق غوښتنه چې د دې محکمې د ځنډولو په اړه رد کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو ویلي چې پر قانوني اقداماتو غور کوي. د بهرنیو عواملو له قانون څخه سرغړونې بلاخره پر ازادي اروپا ازادي راډیو او پر روسیه کې پر کارکوونکو د جنایي تورونو د پوری کېدو سبب کېدای شي چې روسیه کې فعالیت هم له خطر سره مخامخ وي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مدافع وکیلانو د دې رسنۍ د فعالیت د مشروعیت دفاع کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ ویل د دې راډیو مجازات کول د روسیې د اقداماتو په لړ کې ناوړه زیاتوالی شي چې هدف یې د دې ادارې د کار مخنیوي او د دې رسنۍ پر روسي کارکوونکو د عوامو د شکونو پارول دي. دا په اصل کې ده چې د روسیې د عدلي وزارت اتمې میاشتې مخکې د ازادي اروپا ازادي راډیو د امریکا ژغ او ګڼ نور اړوند خبری سرویسونه په هغه لیست کې راوستل چې د بهرنیو عواملو قانون ورباندې تطبیقیږي. د بهرنیو عواملو قانون له هغه قانون څخه سرچینه اخلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نومبر میاشت کې توشیح کړ. لمخې حکومت صلاحیت ورکول سوی هغه رسنۍ د بهرنیو عواملو په کتار کې راولي چې له روسیې د باندې مالی ملاتړ کیږي. پر دغه قانون غربي حکومتونو او د بشري حقوقو فعالانو سخت انتقادونه کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ وایي دا ښکاري چې دغه قانون له هماغه پایله سیاسي انګیزه درلوده.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک قمندان عزیز الله کاروان چې په دې وروستیو کې په کابل کې وشل شو د پکتیکا او افغانستان تلپاتې ویاړ وبله. د سولې ورسي حرکت وایي داسې یوه جرګګۍ جوړوي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په منځګړتوب کوي. د سولې ولسي حرکت نن د روسیې د سفارت مخته پرلت پیلوي. د فاریاب لپاره نقیب الله فائق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. اروپای ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري 13 تمدید کړل. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. او اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
زمانه مقرا احمدی ده حقوق بنزینه فارغم که گران خوری کلچ ته کور راوزی خصوصا تاسی اخویندې پټولکه لکه مستو سره مخ کیږي.
لمړی مشکل لاس منګه د کور راوز اول خپل ځان سره وی چنن به رقم برخوردو سره مخامخ شو. لکه کله ترڅو چې منګه د موټر راځي یا سرک منتظر پات کیږي نو ډیر خبره او د خلک د خانار موټر چتری اشاره کوي یاران کوي یا غږ باسي کوجا میری مبرسانه
تست مثلا داس مشخصا خپل تست 40000 درکړی چې مثلا موټر درته درولی وي او ته خفه شوې هغه ورځ پوهنتون ته نه یې تللی یا وظیفې ته نه یې تللی بېرته کور ته راغلی داسې موضوع سره مخ شوې.
البته څوک چې افغانستان کې ژوند کوي نو دا بېخي ورته هم کېږي. څوک چې پوهنتون ته ځي مکتب ته ځي وظیفې ته ځي نو ما هم دا درې تجربې تېر کړې دي. حتماً مخامخ شوی یم. کله یوه ورځ زه پوهنتون ته تلم هغه ناوخته شوی وله او زه موټر ته ولاړم خو ډېر موټرونه راغلل. څوک ودرېدل وی بیا بالا شو چا ویل کې کرایه ته کم میګیرم د پیشروي بشي او یا چې څوک یو ډېره بده خبره کوي نو هماغه ورځ زه کله موټر کښېنم ناستی یو خالم ول هغې سره نو ډېر زیات زړه درد کوم، ماته ول ژاړې. ما ویل چې خاله زه که دونه په جبر په مبارزې پوهنتون یم چې بېخي خسته شوی یم، خو بیا هم ما زده کړه وکړه چې کله سم ته لاړم هلته استاد په قرش کې دوه ورځ ناوخت. دا خپله یو لویه تجربه.
دغسې مشکلات، دغسې ستونزې د خویندې زړه تورې نه کوي، نه تورې نه کوي چې د کوره راوځي او څنګه.
دا دومره منفي اغېزه لري چې هماغه ورځ زه کله کور ته راغلم په سبا یې دوه ورځې سر په سر پوهنتون ته لاړم. ما ویل چې تر څو ماته صحیح عمله ونیسي زه نور پوهنتون ته نه ځم په طرق.
دا څو خو به نه لیدلي خوارخوندوږي چې هغوی مثلا دغسې مشکلاتو سره مخ شوي او بالاخره بیا ناستې وي کارې نه وي.
ولې نه، زما د پوهنتون صنفه یوه نوم یې معصومه وله چې هماغه راتلله، همداسې یو مشکل سره مخ شوی وله. هغې چې کله کور قیصه کړې ورونه ویل چې نور د کوره باندې قدم.
ولې خویندې داسې کوشش نه کوي چې مثلا خود کفا شي، ځان ته موټر واخلي، خپله موټر وچلوي او دغه مشکلاتو نه خلاص شي؟ اقلا هغه رفت آمد خو به په ډاډه زړه وي.
دا خو صحیح ده، خو اوله کې چې څوک دا شروع کوي حمایت ته ضرورت لري. بله دا خبره ده چې دومره موقع کله مسایدي څوک موټر واخلي، او دا موټر هم چې واخلي تاسو د سړکونه لیدل نه دي. کوم انجونه چې ما اول په موټر کې درایو کوي، اول دا خپله ښځې هغې ته خوشنط کوي، وایي چې دا دې ته ګوره، په دې زمانه کې راو دې سټایل ته ګوره، خوشنط ځان له ځان کوي. بیا بل دا چې دا زمونږ د ذکور طبقه هر څوک ورته آرن کوي، قاعدوي موټر ورته ممانعتونه ورته کوي، نو هغه بیخي زړه تورې شي، هغې نه هېڅ وایي موټر نه خر.
دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره آرش همایون پوسټ